السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. ایران به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ایزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ایزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیې او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیسټمونه پیاوړي کړي. ډبلیو اف پی د دې مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ارزښت یې 500,000 ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې دي. دې چارې نه یوازې دا چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلکو ټکو وغانده او د دې پیښې د پلټنو غوښتنې وکړه. والکر تورک پرون وویل چې دا سی پی کی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخین پی یالات کې پر روختون هوایی بریدو شو چې لعمله لکتر لگا دری دیرش کسانو وجل شول او شاو خواشل نورو تپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړی او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چې نن پیل شو د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیسته ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغان ښځو یوې ولسی محکمې د طالبانو مشران د بشري حقونو پر نقص تورن کړل. د محکمې دغې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل یو شمېر افغان جونې وایي اوسنیو واکمنانو هغه حقونه ترې اخیستي چې اسلام ورکړي.
زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا خو هغه حقوق دي چې ما ته اسلام راکړي دي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې په عصري وسایلو سنبال یو نوی جیم خلاص شوی دی. ځوانان یې هرکلی کوي. یو افغانه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ماشومانو ته داستاني کیسې تصویروي.
ما خپل ماشومان چې راولېدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومومي. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمې په خپل روسي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده په ګډون ګڼ جګپولي طالب مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبینو په توګه اعلان او دوی د جنسیت پر بنسټ د زورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې یو راپور ته ویلي و چې دا حکم سیاسي انګیزه لري. د ملګرو ملتونو چارواکو هم دا حکم تایید کړی او هرکلی ترې کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او انجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په هالند لاهه کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یوه برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفاعس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر، او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د 8 مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژمنو په نقض تورن شو.
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سختریزې ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوي پریکړې له مخې په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا، او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2025 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ منیت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایی بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د ده پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل
what women and girls in Afghanistan have long known
the hukum hazat se khodagar kawi aw taidawi che pa afghanistan ki khazi aw injun la kalun rahis usara makhti hawi da jinsiyati tabiz da yow sazman shwi tazdi aw zalimana system landi jwan kawi che da hawi da jwan taqriban tul al khuna zian manawi da taliban utar hakimat landi افغان خزی او انجون له خپل تر ټولو لمرنۍ انساني حقوقو محرومې دي.
دا یادونه ده چې د افغان خزو لپاره ولسی محکمه چې د بشري حقوقو کارپوهانو، وکیلانو، ترنولانو، د خزو حقوقو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بند خونو کې د پاتسو خزو، د ملګرو ملتونو استادو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړ شوی غونډې د روان کال د اکتوبر 3 تر 10 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو ورته ویلی و چې د دوه ورځنۍ غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخ محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم غبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2020 کال اگست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او انجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپږم ټولګیو پورته یې انجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
و مې ورودل چې یوې ولسی محکمې په هالند کې یو پریکړه اعلان کړې چې په ترڅ کې د طالبانو یو شمېر مشران تورن کړي چې د بشر ضد جرمونه کړي. د طالبانو حکومت لا دغه پریکړه په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د ICC د جرمونو نړیواله محکمې ورته حکم ته په خبرګون کې ویلي و چې د هاګ محکمې دا حکم سیاسي انګیزې پر اساس اعلان شوی دی. بلورته یو شمېر خځې او نجونې وایي چې د طالبانو هغه ادعا سره موافق نه دي چې وایي د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي. دوی وایي هغه حقونه چې اسلام ورکړي د طالبانو چارواکو ترې اخیستي. تفصیل به لسنا کاکړه وورو.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو تعهد چې ګوندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده، او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله یې له زده کړو پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مرکړي وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا هغه حقوق دي چې ما ته اسلام راکړی دی، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوی دي.
بل نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحت نکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم مای طالبان ته د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوي دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پوهنتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پوهنتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د لمانځه او روژې احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپله دا تېروتنه او ګناه د اسلامي شریعت په نوم ونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
اسلام تر اسې تعلیم میان دختران نو پسران نمیشناسه.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي، په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی، مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او دونو کی تعریف کی د خپل حق په توګه ومني. د یادونه وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقونو د تامین په اړه ورته دعوی کړی دی. خدای دا وی تل د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوی دی. د ذبیح‌الله مجاهد څرګندونه وروسته لاغري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه یې کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بېوزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لورې په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هېواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نور عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په وار وار له دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. اوس ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي روسیې ته د دونباس سیمه ورکړه د هغو مادو له ډلې ده چې د امریکا په د حکومت په وړاندیز کې ذکر شوي، خو اوکراین ورسره موافقه نه لري. تفصیل به احمد شي براو.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لانجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبه پر ورځ وویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیري پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پاملرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي او که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیږي هغه باید د اوکراین د خلکو له لورې وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پوښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په 8مه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یوه ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼه واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته ووایو چې کریمي نیمي په اي اي کې یا په مصنوعي ځیرکتیا کې داسې هڅې پیل کړي چې د ماشومانو داستانی ادب تصویری باندې تواړوي او په دې برخه کې عملاً کار هم کړی. د دې له حسب وروسته خبر شي. خو اوس ورزو د پکتیا مرکز ګردیسته دلته د ځوانانو د سپورت په ډګر کې یو پرمختګ شوی. هغه دا چې په ګردیس کې یو نوی لوی او په خو وسایل سنبال جیم جوړ شوی. دا چې دغلته ځوانان او د دې جیم مسولان څه وایي نجیب الله خیل پر دا راپور استولی.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوختي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤول شریف خان مشال رادیو ته وویل
دا ورزش دا وسایل پوره کېدل امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نه وسایل راوځي، هر قسم د زلات لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نه وسایل راوځي، مونږ به خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیلې سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډېر شوي، د یو مجهز او په ښو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زره ډالرو مصرف په سمې گذاري چې دلته جیم جوړ شو. خو دغه جیم کې درې مسلک مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بلتن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکارانو ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوي خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازل کوي وي وخت ته ایګل روزانه ته وخت ته ایګل اخر یو دیوال او کور جوړیږي متدلته روزانه راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بل لوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه ګذاري په ډیریدو بولي. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الحمد وجد ډیر ښه طرف ته روان ده، ځکه ما کې موږ جیمونه لره لاغه کوچنی وو د ورزشکارانو تقاضا وه په یو وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي دا همداسې زموږ پکتیا کې ورزش دا ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک په دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا 1,00,000 په پانګونه کېږي، نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دې وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو د سپورتي وسایلو همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلیدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې دا وایي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور مډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو ورو د خبري مجله د پایشي بوته نږدې شوی یو لجمن سره سم راځو دی ته چې کریمه نیمی هغه افغان مېرمن ده چې کال کې په دې برخه کې کار کوي چې داستاني ادب د ماشومانو لپاره په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی سره تصویري بڼه ته راوړوي. کریمه تازه د آی په مټ د اعتدال په نوم یو ډرامې جوړول هم پیل کړی چې لومړی برخه بشپړه او خپره شوې ده.
ښه راځئ نن د کریمه نیمی صاحب چې یو بل ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
ښوونځي ته نه ځم.
د کندهار ولایت په خصوصي خوندې کې ماشومانو ته په سکرین د کریمي نیمه لخوا د یای پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چې یو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه یې ماشومانو ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل ماشومان چې د لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هیڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دې انیمیشن کړي څه ولیسي دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمي چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده، نن سبا په لندن کې اوسیږي. خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې، شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلی. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د یای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ور سره نه تړي.
څه معنا؟
لمه سره دی ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته هم بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم. ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ور سره تنګیږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمي ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي:
تر دې نه پورې چې څه زما په فکر کې و، هغه لاس سره راغلل. یو ځلې شامې چې ما په هغه وخت، یعنی د دې څه داسې میاشت مخکې ما په دې کار کاوه، د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیرو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولای چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې. او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبره یې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمي زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمي وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپل کړی دی، دا چې دی دا وړیا دي. ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بېلابېلو کمپنیانو دي، هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسې کوم.
اخرې کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي، او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی، او دی یعنی څه کولی شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي، لکه دغه نور سیسټمونه چې دي، دا د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې دا څو کاله کې چې استفاده ځینې کوم، نو دا دغه سیسټمونه څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي، یا ډرامې جوړوي، یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلې کریمې وایي دې لپاره د ځیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
ಮನ್ನಾ ದೇವು بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما هر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروت دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخلما